با سلام و روز بخیر، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد و شما شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در دو ساعت پیش رو برنامه در امواج آزادی یا آزادی پسپوکی را با همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد میتوانید بشنوید. در این برنامه میمانای با خود داریم و شما همچنان میتوانید با رادیو آزادی به تماس شوید. اما پیش از نشر از این برنامه، نخست سرویس خبری را به شما داریم. در آغاز سرخط چند خبر، حداقل 310 تن امروز در جریان ادای مراسم حج در مینا در نزدیکی مکه معظمه جانهایشان را از دست دادند. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرد و در اثر دو حمله انتحاری در یکی از مساجد شیعه ها در سنا مرکز یمن 25 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرد. اشرف غنی امروز پس از ادای نمازی در صحبت به رسانه ها گفت جنگ بالای افغانستان تامین شده و تمامی افغان ها به صلح سراسری نیاز دارند. به گفته رئیس جمهور غنی، افغانستان یک سال دشوار را سپری کرده اما وی برای بهبود وضعیت ابراز امیدواری کرده است. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی امروز با نمایندگان افغانهای اهل انود و سکها دیدن کرد. در این دیدار سناتور انارکلی اونریار پیام تبریکیش را به مناسبت عید قربان به رئیس جمهور افغانستان ابراز کرده گفت که عید را به نیروهای امنیتی افغان نیز مبارک باد می گوید. خانم انارکلی اونریار از تلاش های حکومت وحدت ملی برای بهبود وضعیت اندوها و سکهای افغانستان ستود. رئیس جمهور افغانستان نیز از تلاش‌های اهل انود و سکه‌های افغانستان در امور بازسازی کشور یادآور شده گفت که اندوها و سکه‌های افغانستان زمینه را برای تجارت بیشتر ساختند. این در حال است که روز گذشته اوتار سنگ رئیس شورای اندوها بر رادیو آزادی گفت اقلیت‌های مذهبی اندو و سک به سرعت در حال ترک کردن افغانستان هستند و دلیل این را تبعیض روزافزون در برابر رسوم و باورهای دینی شان خواند. نیروهای امنیتی افغان در زمستان آینده با کمبود حدود 90,000 بالاپوش مواجهند که به گفته یک اداره تحقیقاتی امریکا این مسئله میتواند روی مبارزه این نیروها علیه طالبان تاثیر منفی داشته باشد. جان سپکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در یک نامه فرستاده شده به پنتاگون هفته گذشته گفت این مشکل شاید تا سال آینده حل نشود. سپکو گفته است قماندانی نیروهای انتقالی امنیتی که مسئولیت آموزش نیروهای افغان را به عهده دارد فرمایش حدود 75,000 بالاپوش برای پلیس افغان را داده بود که باید تا پایان ماه جولای امسال می رسیدند ولی چنین نشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات عربستان سعودی میگویند حداقل 310 تن امروز در جریان ادای مراسم حج در مینا در نزدیکی مکه معظمه جانهایشان را از دست داده، در حالی که 450 تن دیگر در این جریان زخم برداشتند. گفته می شود که این رویداد در اثر ازدحام و زیر پا شدن صدها تن پیش آمده است. مقامات عربستان سعودی در صفحات توییتر خود نوشتند که عملیات نجات در محل رویداد ادامه دارد. در یک ماه گذشته این دومین حادثه مرگبار است که در عربستان سعودی اتفاق می افتد. حدود دو هفته پیش در اثر افتادن یک کرن ساختمانی در مسجد الحرام 110 تن کشته شدند. بر اساس تخمین گفته می شود که امسال 2 میلیون نفر از 164 کشور جهان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که 1 میلیارد یورو را برای حمایت از آن عده پناهندگان سوریایی بفرستند که در کمپ‌های مهاجرین در ترکیه، اردن و لبنان به سر می‌برند. رهبران این اتحادیه همچنان توافق کردند تا پایان ماه نوامبر مراکز را در خط اولی احداث کنند که مهاجرین به آنجا می‌رسند، یعنی در یونان و ایتالیا. در این مراکز متخصصین اروپایی به شکل فوری افراد واجد پناهندگی در اروپا را مشخص کرده و آنها را ثبت و راجستر خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپایی جان کلاود جانکر بعد از یک جلسه 7 ساعته که در بروکسل دایر شد در مورد گفت:
The meeting took place in a better than expected atmosphere. I was reading.
او میگوید جلسه در فضای بیش از حد انتظار بهتر برگزار شد. قبل از آمدن به اینجا خوانده بودم که قرار است این جلسه خیلی دشوار باشد، اما اینطور نبود. جلسه بر اساس توافق و تلاش‌های همه بود تا به یک نتیجه مثبت دست یابیم. اروپا با یکی از بدترین بحران پناهجویی در یک دهه روبرو است. وزارت دفاع آلمان میگوید رئیس ماموریت آموزشی این وزارت در کردستان عراق در گذشته است. وزارت دفاع آلمان در یک اعلامیه گفته است جسد جنرال استفن اسپاتل 56 ساله در اتاق اوتلش در اربیل مرکز کردستان عراق یافت شده. در اعلامیه گفته شده است معلوماتی را که در حال حاضر در دست دارند نشان دهنده خودکشی احتمالی یا دخالت فرد دیگر در این حادثه نیست. آلمان مثل کشورهای دیگر یک ماموریت آموزشی را برای آموزش نیروهای پیشمرگه کرد که علیه داعش مبارزه می‌کنند به عراق فرستاده است. به اساس گزارش روزنامه دیولت آلمان، دگروال جان هیمن، معاون ماموریت آموزشی آلمان در کردستان، مسئولیت‌های جنرال اسپاتل را به دوش گرفته. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. آل در ادامه همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد را در برنامه در امواج آزادی رهنمایی کنید.
آزاده پتپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، عیدتان مبارک. ما و آقای رضوان مراد امروز به خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما فعالیت‌های داعش و مقابله با آن. خب آقای رضوان مراد، جایش است که از آقای الکوزه هم یاد بکنیم، روح شاد باد. اولین برنامه ما یا اولین عید ماست که بدون مرحوم الکوزه اجرا میکنیم.
بله نظر صاحب، زه هم دوستانو تا ملمنو تا او اوریدونکو تا خپل سلامونه د اختر مبارکیان وړاندې کوم. او څنګه چې تاسو ویل چې الکوزی صاحب ته الله جنتونه په نصیب کړي،
امين.
لومړی عید دې زموږ ساسو چې الکوزی صاحب پرته تیرو، او خدای دې وکړي چې نور هم لغمه لري اوسې.
بله بله. خب به هر حال موضوع بحث ما فعالیت های داعش و مقابله با آن است. امروز استودیو کابل ما فعال نیست، اونا هم رفتن به عیدی و عید قربان و قربانی ها دارن که برشان بر از نام قربانی هایشان میگیم قبول و عیدشان مبارک باشه و با صلح و سلام و سلامتی عید سپری بکنن. و ما مهمانای خاص نداریم، تا حد توان از طریق تلفن کوشش میکنیم با محترم آقای سید قهار پادشاه، نماینده کاروان صلح به رهبری حاجی صاحب ظاهر، و همچنان محترم آقای رضوان الله شپون فعال مدنی، و محترم مولوی صاحب عبدالظاهر حقان عالم دین از ولایت ننگرهار، همچنان پوهان صاحب ودی صافی. اینا هم تا به نوبت آجی سید داود کوشش میکنیم چند دقیقه تماس برقرار کنیم.
بله، ترسو دوی داعش سر در روان مبارزه، او دا چه داعش پا افغانستان او چنگه چه نظر سبتاس ویل پا خطیز سیمو که خپل فالت تست کرده ده پدیده لاملمانو سر خبری کو.
بله، از مهمانای محترم کی وصل شده آقای محترم آقای صدقهار پادشاه
بله
آقای شپون وصل شدن.
بله تراغی مخی به نظر سب چه ملمنو تلار شو
بله.
ده افغانستان که پا خستو که پا خطیز که پا ننگرهار که دهش ده فعالیتونو پاده سی یا لندشان
حتما یک چیز تیگه دیگه
بله یا مقدمه
را نزی که مقدمه را خیلی با اول مقدمه را شروع کنیم اول میشنیم خیلی مقدمه را
کچه همچی ده افغانستان پا مختلف و برخو که دهش ده فعالیتونو پاده ری بودون اخباریگی خود ختیز و سیمو پا تیره بیاد ننگرهار قومی مشران او اسیدون که وی د دوی سیمه د داعش د بساری وحشت او تاوتریخوالی سره مخامخ دی. افغان حکومت وی د ننګرهار په کوټ شینوارو دی بالا اچین او نورو ځینو سیمو کې د داعش د ځپلو لپاره پوسی عملیات کوي خو د دې سیمو خلک وی له ننګرهار څخه د داعش د ورکولو لپاره څه ډول چې لازمه ده حکومت هغه شان ګامونه نه پورته کوي. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د داعش پر ضد وسله پورته کړې ده او له دولت غواړي چې د دوی ملا وتړي. د کوټ خلک وای داعش د دوی خلک وژني کورونه سوځوي او په سیمو کې توره فضا خبره کړې ده.
زما پلار مړک یوې زما رور مړک داعش او دغه ته مجبور کړو چې راپاسیږو او د خپل ځان دفاع لپاره د حکومت له پوستې جوړ کړو او اسلام خپل کورن راوړو دغه ته پراتی د خاورې خدمت کوو د خپل ځان خدمت کوو.
زما نوم وژني مکتبونه باندې مشرانم وژني نو دې ته مجبور نو اله خره ته باندې چې پاسیږو دغه خپل ځان دفاع کوو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی پر روانه ونه کې له ننګرهار کتنه وکړه او ژمنه وکړه چې د داعش پر ضد به دغه ته پراخ عملیات ترسره کیږي.
اقداماتو ته تغییر ورکو سي په څه ترتیب کولای شو سي لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسو په نیمایي کې پرې نه ږدو دا د ما هدایت هم ده کومدا صاحب پولې اردو مهمدلته ناست ده کومدا صاحب د لیوا مهمدلته تشریف لري او همداراز د موږ رئیس صاحب د امنیت کومدا صاحب د امنیې زه د رئیس د جمهور د افغانستان د اعلی سره قمندان د په نمایندګۍ دوی ته د ما هدایت او مشوره همداد است دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ وي د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
اخوا بیا د ننګرهار قومي مشرانو او استازو ګواښ کړی دی چې که تر راتلونکو څو ورځو پورې حکومت اقدام ونه کړي نو دوی به له پخوانیو مجاهدینو سره لاس یو کړي او د داعش پر ضد به وسله پورته کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وایي د داعش پر ضد به دوی د دې لپاره پورته کیږي چې له خپلو سیمو ځانونو او خپل ننګ او ناموس څخه دفاع وکړي.
د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې دا پروژه نه ده دا به د ولس جنگي دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع کوي دا هغه جنگ دی.
افغان حکومت او د پوځي چارو کارپوهانو په لومړي سر کې ټینګار کوي چې ځینو طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی دی او د داعش په نامه فعالیت کوي خو د افغانستان د ختیځو سیمو خلک وایي داعش تر ډیره له بهرنیو وسلوالو په ځانګړي ډول د پاکستان د قبایلي سیمو له اوسیدونکو جوړه ډله ده چې پراخ مالی او پوځي امکانات لري او د بریدونو پر مهال نه کلتوري نه بشري او نه هم اسلامي ارزښتونه په پام کې نیسي. په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ولایتي اداره څه کوي؟ آیا د دې ډلې پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات د خلکو د توقعاتو سره برابر دي او کشیر ته پخوانی مجاهدین او خلک د داعش پر ضد وسله اوچتوي نو ګټه او پایله به څه وي؟ د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې نن همدې پښتنو ته د ځواب پیدا کولو هڅه کوو.
تشکر آقای رضوان مراد. محترم آقای صدقهار پادشاه صاحب عیدتان مبارک، عید قربان مبارک. مقدمه آقای رضوان شنیدین، شما چی گفتنی دارین؟ واقعا همونطور که میگن همونطور است، اونجا داعش فعال است، یک عکس العمل های مردم تا چی حد درست است؟ از شما بشنویم صاحب.
د سولې کاروان په نمایندګۍ بهر پاچا خبرې کوم.
مهرباني صاحب.
او رسېد
او صاحب مهرباني.
بله پاچا صاحب مهرباني وکم.
صحیح ده دا چې داعش دغه راغلی ده او دغه شینوارو په سیمه کې ځای په ځای شوی نو ټول نړۍ دا شینه ګوري چې د ظلم او سره رسېدلی ده. زموږ سپین ږیرې په بمونو باندې کېنول، په بمونو باندې وازوزول او ځوانان زمونږ واخیستل، لکه څنګه چې سړی مال حلالی قرباني کوي دوی دغه ځوانان مسرونه پرې کوي. آیا دغه ظلم تر اوسه پورې په نړۍ کې نه ده شوی لکه دا چې په شینوارو کې شروع شوی؟ د دغه ظالمو خلکو په مقابل کې مونږ پاسول کوو. حاجي صاحب عبدالظاهر قدیر ته ټول خلک سترګې په لارې دي، حضورونه ځوانان سپین ږیرې علما کرام او ټول دا غواړي چې ورور ګل حاجي صاحب ظاهر قدیر وای شي او مخکې شي او دغه ظالمانو په مقابل کې مونږ ځانګړو مونږ خپل وینه تو یو مونږ خپل وینه به نظرانه کوو د خپل د ولوسونو د خلکو نه.
بله پاچا صاحب، فقط دلته پښتنه دا ده چې ځینې خلک وایي چې ننګرهار لوی ولایت دی، امنیه قومنداني لري، امنیت ملي لري، والی صاحب هلته فعال دی. آیا تاسو د ولایت له اجراءاتو راضي نه یاست او آیا ولایت اجراءات کوي ولایت مقام؟
یا حکومت چې دا خاموشي اختیاري مونږ پندغه باندې د ولسونو خواران نه پوهیږي ولسونه پندې دغې چې د چوالې د ولو د حکومت خپل خاموشي اختیار کوي. خو دښمن ګوري چې د میاشت میاشتو دا را روان ده او دغه خپل اعمالات کوي او ساقینې او ختیځې وسلې ټولې په دې غرونو کې ځای په ځای که دولت بار ده ورځ د شپې راځي د خلکو کورونه سوځي او خلک وژني. آیا دا ګوره حکومت باندې د دې ولسونو امنیت فرض ده؟ که دا حکومت دا باید د دې ولسونو امنیت ونیسي. دا که دا ولسونه د حکومت سره نه وي نو حکومت خو په ولس باندې کېږي. نو دا چې دغه ظلم روان کړی ده د حکومت خاموشۍ ته مونږ هم داسې دغه یو چې یا خو دا ولې د حکومت داسې خاموشي اختیاره کړې؟ ځکه حاجي صاحب ظاهر قدیر په مجاهدینو باندې غږ وکړ، مونږ ټول مجاهدین چې څومره په ننګرهار او په دغه ژوند کې دي دغه ټول دغه قربانۍ دپاره بس وی ویل چې مونږ بالکل د قربانۍ ته ورته حاضر آمده یو. که کوم وسله لرو که نه لرو په مونږ به وروره ګل هغه سب ته به ورځو. هغه زمونږ د خویند د میندې چې کوم دغه شوي دي دغه انتقام به انشاءالله مونږ د دې خلکو نه باخلو.
بله تشکر. خب محترم آقای رضوان الله شپون فعال مدنی، شما به برنامه خوش آمدین. عیدتان مبارک. پاچه صاحب شنیدین شما چی گفتنی دارین در مورد صاحب؟
وعلیکم السلام خغل نظر و مراد صاحب تاسی تا و در زده رادیو طول درنو و ردین کتا سلامون نیکی هیلی و دختر مبارکی. ما د ملګری خبري واورېدلې ننګرهار کې دغه مسله اوسنۍ نه ده، پخوا وه. د چې اوس د ننګرهار مدني فعالین او ځینو زړهسوا احساسه خلکو دغه مسله راپورته کړله، دولت یې دې شي تره متوجه که دا یو ښه کار وشو. اګر چې ځینې خلک یې د داعش دپاره کمپاین بولي، اما موږ د داعش دغه کوم وحشتونه چې دي دا باید پټ پرې نه دو. په لومړیو کې طالبان وام همدغه سې کارونه کول، اما خلک ته نه خبرېدل. تاسو ولیدل چې د سوشل میډیا مبارزې ډېر رنګ راوړ، د هغوی هغه جنایات خلکو ته دلالت، خلکو وپېژندل، خلکو ورته نه وویله، ډوډۍ ورنه کړله، بیا کالي ورنه کړل، ورو ورو منظوي شول. اوس چې د داعش په نوم نوې پروژه شروع کېږي، د وحشتونو په اړه اورېدلي دي په شینوارو کې، په نورو ځایونو کې د ملګرو سره مې خبرې کړي دي. هغوی وایي چې دا داسې خلک دي چې بېخي نو هېڅ قانون ته پابند خلک نه دي. وایي هغه موږ د مکتب په کتابونو کې د ظلمونو کیسې ډېرې اورېدلې، د چنګیز او د هلاکو او د یو او د بل. دوی د هغوی نه ورړولې ده، دوی بېخي د هغوی ریکارډ مات
کړي.
دا چې اوس څه کول په کار دي، مهمه دا ده چې دولت باید اقدام وکړي. دلته فکر کوم د اشخاصو مداخله به د دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان کوي، او یو غټ تاوان به دی چې د دولت شتون به تر سوال لاندې راشي چې دولت موجود وي ولې اشخاص په دغه سیاره کې مداخله وکړي.
شپون صاحب، یو پوښتنه چې دغه دی، ځینې خلکو سره چې مونږ غږېدلي یو د شینوارو له ولسونو سره، دوی وایي چې مخکې داسې ویل کېدل چې دا طالبان د یو سپین بیرغ یې په تور بدل کړی دی، اما اوس خلک وایي چې دا اکثریت دې خوا د اپریدیو اورګزیو او د قبایلي سیمو خلک دي، او کېدای شي حتی داسې ویل کېږي چې ځینې په ژبو هم نه پوهېږي. یعنی دغه خلک چې په شینوارو په دې ولسوالیو کې فعال دي، او تاسو چې وایي چې دا وحشتونه کړي دي، اکثره بهرنیان دي او که د سیمې خلک دي ورسره؟
د سیمې خلک د پخوانیو، البته د پخوانیو طالبان، کله چې به طالبان په کټګوري وشل کېدل چې مثلا سولې ته لږ راځي او سولې ته ډېر راځي، یا د سولې نه بېخي بېزاره، هغه خلک چې د سولې نه بېزاره و هغه د دوی سره یو ځای شول، د دوی بیرغ یې پورته کړ، خپله یې ښکته کړه. اما زه چې د سیمې د خلکو سره په تماس کې مال ته، هغوی وایي چې حتی دوی کې داسې کسان دي چې بېخي ګیرې خریلې دي. یعنې دا په دې معنا چې خپله په هغه دوی چې د څه دپاره مبارزه کوي، دوی چې خلافت یا دوی چې اسلامي نظام یا دوی هغه خپله نه عملي کوي. دوی داسې وحشتونه شروع کړي. تاسې هغه د ماشوم کیسه اورېدلې ده چې وړوکی ماشوم چې پیدا شوی و، بیا هغه کورنۍ د خوشحالۍ ډزې کړې وې، راغلې د دوی نه ډوډۍ خوړلې و، د تاسې پسې هغه ماشوم هم وجل دغه په بل ورځ تقریبا 15 ورځې مخکې په کوټ ولسوالۍ کې شپږ داسې سپینګیری نیولې دي چې ما د هغوی پوښتنه وکړه. حتی د کوټ هغه ځایي خلک البته یو او دوه نه تقریبا ټول د کوټ خلک په دې نظر دي چې دغه دغه یعنې د انسان په جامه کې ملایکې وي دومره بې ازاره مخلوق و. دوی چې دغسې خلکو ته هغه کوي نو
خط تلفون با ما هستن، خوش آمدید میگوییم و ایدام برشان تبریک میگوییم. ایدتان مبارک پوهان صاحب.
تشکر بسیار زیاد نظر صاحب محترم با شما و همه کارکنان شما و با هموطنان ما عید سعید قربان از دل برشان مبارکی میگم.
بله خب صاحب، در این روزای ایدا مسو ای برنامه ما مس خاطر از اینکه از ننگرهار بسیار خبرهای ضد نقیض و بسیار ادعا زیاد شده، در اونجا داعش صاحب فعالیت زیاد شده، پاچا صاحب آقای شپون اینا گفتن مسائل، شما این موضوع را تا چه حد جدی تلقی میکنین؟ برای از اینکه ما هم نمیخواییم یک چیزی شود که یک مردم بترسانیم در اون منطقه، هر کس پا به فرار نگذارن. صاحب تحلیل شما چگونه است صاحب در مورد؟
تشکر. وقتی که ما شما میتونیم وقتی که فرمول داعش پیدا شد و نامش پخش شد در جهان اسلام که اینا خلافت میخواین و خلافت کل دنیا را میخواین، امیرالمومنین دنیا از این داعشی ها تعیین شد و این آغازش یا آغازگر جایش عراق بود و سوریه بود و اینمی جایا بود که دامنش تا یمن با بیشار زودی پخش شد. این که در افغانستان نام از اینا گرفته می شد، بیشتر ایران فکر میکرد که ایر امریکایی ها بر ضد ما در این سرحدات ما تقویه میکنه، اما حال وقتی که دیده می شد که در بدخشان هم اینا فعال هستن، از اون طرف همراهشان کمک می شود و در فاریاب هم هستن و در مشرقی خوبیخی هجوم آوردن، در هلمند و این جایا هم دیده شدن. ما فکر میکنم که لشکر داعش قدر لشکر نیست که در سر سر دنیا پخش شوه، اما همونمون نقاط که نقاط داغ از لحاظ نظامی و سیاسی در جهان وجود داره، خصوصا در جهان اسلام که در افغانستان و مرزا با پاکستان و اینا قبلا وجود داشت به نام جنبش طالبا و امیال هم چیز ناچیز وجود دارن، به خاطر از این که اینا یک جنبش به ایجاد شده بود از اون طریق میخواستن اهداف نظامی و ملی خود در یک کشورها پیش ببرن، چون وقت از اونا بتر رسیده و دیگه حال کس نه نام القاعده را میگیره نه نام طالبان را میگیره و داعش است و داعش است که از وحشت بیشتر هم استفاده میکنه. اعمالشان قسمی که دیدن بشه اعمال اسلامی نیست، داشتن خانوما در جبهاتشان، چور کردن از اینا، لوت کردن از اینا، به فروش رسادیدن از اینا، بریدن سرها در بدخشان، در یک جای دیگه جای در مشرقی، در بم پراندن، این رای هیچ دین نیست.
بله.
رای هیچ مذهب نیست. اینا آدم های تروریست هستن که تروریسم بین المللی را برای گرفتن به دست آوردن اهداف موقتی پیش انداختن و
استاد
در بخش افغانستان گروهای باشن که صلح طلب نباشن و
بله.
در بین طالبا باشن و طرف طلب طالبا را رد میکنن، با اینا یکی شدن و در پشت سر از اینا قوت ها و ارگانیزیشن های هم وجود داره. فکر میکنم دولت های هم
بله.
از اینا به نفع خود میخوان استفاده بکنن.
او بخیر استاد، فقط امدقل تا چه تاسی خبری ادکره چه دیدی ترشا پوری چه ترسو قوتون نهی دا امکان نلری تاسی گوری چه کم ویدیوگان دایش پروی یا پنگر هر که خلق غگیگی بهترین عصری ترین موبایل تلفون له دوی سره دی، کیش ډالر یعنی نقد ډالر په صندوقونو کې ګرځي، د دوی موټر بهترین موټر دی، اسلحه تقریبا د طالبانو او د پخوانیو مجاهدینو په مقایسه پرمختللې وسلې دي. دا خو امکان نه لري چې د بغداد او د کوفې داعش د په دوه ورځو کې افغانستان ته راشي او دومره سامان او ساز و سامان سره په سیمه کې ستاسي په نظر آیا کومه لویه کړۍ استخباراتي کړۍ نشته چې د دې حمایتو کې؟
ولی استاد فکر کوم چې دلته د غربي نړۍ د جهاد د افغانستان د ورځې نه چې سرې لښکرې دلته راغلی وې، سی آی ای د ای اس آی سره لاس یو کړی و او د افغانستان د جهاد سره مرسته کوله، او اوس خپل کتابونه نازل کړي دي او کتابونه پہ باندې ډاکې دي. نو اوس هم هماغه وخت تغییر خوړلی دی، اکتوران هم باید تغییر وخوري. نو فکر کوم چې دا خلک چې اوس راغلي په دې عصري وسلو سره، حتی بوټان د ناتو د قواو بوټان دي او هغه سبکو لاره چې دوی پرې روان دي، غواړي په آسیای مرکزی د پخوانی اتحاد شوروي ته هم ځان ورسوي. داسې معلومیږي چې ډېر لوی پلانونه شته دي او دوی ته نوي افتوران رامخکې کړي دي. او زه نه وایم چې دا به د امریکا حکومت یا غربي حکومتونه که دا کار کوي، کیدای شي چې امریکا حکومت کې هم او غربي نړۍ کې هم او حتی اسرائیلو کې هم هغه د وسلو فابریکه داران دي چې دوی هر وخت جنگ تازه غواړي او غواړي خپلې وسلې وپلوري. نو امکان لري چې هغه وسله داران هم په دې کې لاس شراکت ولري او هغه بخش د حکومتونو چې هغه محافظه کار دي او د خپل قوت د زور د لارې نه غواړي چې د منطقو کې تثبیت کړي او مخکې بوزي. شاید دا ګروپ به مخکې ولې چې داعش منطقن که فکر وکړو، داعش د دې مفکورې سره چې دا رقم خلک علالي او وژني، دوی ډېر دوام نشي کولی. نو دېنه معلومېږي چې دا د موقتي وخت دپاره د دوی نه استفاده کېږي. اهداف نور دي، هر کله چې ورته ورسېږي د دې سرونه به هم پرې کېږي.
مننه استاده. پاچا صاحب، پوښتنه دا ده چې ځینې خلکو سره داسې اندېښنې دي چې که چېرته د شمال مثال ورکول کېږي چې جنرال دوستم پاڅېد او هلته یې خپلې سیمې آزادې کړې، هغه همېشه ویل چې زه د حکومت او د رئیس جمهور او د امنیت شورا په نمایندګۍ ځم او د عملیاتو مشري به افغان ځواکونه کوي. خلکو سره داسې اندېښنې هم شته چې که په ننګرهار کې حاجي صاحب ظاهر یا نور مشران په خپل سر اوچتېږي، اسنه چې دا په اخر کې څه بل مسایل راپورته نشي، بیا دا خلک به څنګه د دوی نه به څنګه وسلې اخیستل کېږي؟ یو قسم د حکومت او د پخوانیو مشرانو یا مجاهدینو مشرانو ترمنځ خدانه خاصه ټکر موضوع هم مطرح ده. له حکومت سره به د سولې کاروان یا حاجي صاحب ظاهر چې کومه هڅه شروع کړي، دا له حکومت سره هم هماهنګ کوي تاسو؟
مو خبره دا څه ده چې د شینوار او د ولادت سره په غم او خوشحالۍ کې حاجي صاحب ظاهر قدیر شریک ده. د دپلار په شینوارو کې جهادي قومندان تیر شوی ده. دغه ټول ولوسونه او خلک دا وخت ده چې هغه الله تعالی د جنت فردوس په نصیب کې شهید شو. بعد هغه نه دغه ولوسونه او خلک ټول حاجي صاحب ظاهر ته پاتې شو. نو حاجي صاحب ظاهر اوس مجبور او مکلف ده چې ولس ژاړي، یا د ولس اوښکې به پاکوي. ولس ته یې وویل چې زما سر او مال ستاسو نه قربان ده. او زه ګوره زه ستاسو د دې شینوار قوم په نوم باندې زه ویاړم. نو زه خپله وینم ترې قربانوم، سر مې ترې قربانوم، مال مې ورنه قربانوم، اولاد مې قربانوم، ملګري مې ورنه قربانوم. د دې ولسونه نه په ده باندې چې دا ظلم او سره رسېدلی چې او شوی چې پتنګ آمد و جنګ آمد. نو چې ده ساو ته ورسېږي مجبورې دي چې موږ ورغه پاسېږو، پاسونو مو کوو، حکومت هم دې ته مجبوره کوو چې موږ سره به ځي.
همدغه پښتنه پاچا صاحب خبره مره پاچا صاحب همدغه پښتنه دا ده چې لږ وضاحت په دې اړه تاسو ورکړئ چې آیا له حکومت سره به یو ځای اقدام کوئ که تاسو به یو جلا ځواک په توګه اقدام کوئ؟ خلکو سره دغه یو تشویش ده، یعنی حکومت به په جریان کې ساتي،
حکومت سره په تفاهم باندې، حکومت سره په تفاهم باندې دا پروګرام به د خیر مخې ته به ورو. حاجي صاحب ظاهر به مخکې حال دا ده چې قسم ده تاسو ګوره ښځو موږ ته ټلیفونونه کړي دي چې دغه ډګر ته موږ معذر و آمده یو، د قربانۍ ته نارینه خو لا پرېږده.
بله، ډېره زیاته مننه
صرف حاجي صاحب.
بله بله،
مننه
موږ سره اوسېږي پاچا صاحب روسه پوښتنې کوو.
بله آقای شپونم، در این مورد پرسان بکنیم که اگر اینجا یا هر کس یعنی به سر به خود جداگانه یک حرکت بکنه، این مرکزیت چی میشه؟ اردوی ملی چی میشه؟ پلیس چی میشه؟ و اونا اعتبار از اونا تحت سوال نمیره شپون صاحب؟
زه پوهیږم. ما مخکې تاسو ته وویلې د خبرو په پیل کې، دا مبارزه د داعش سره وسلواله مبارزه دا باید دولت وکړي. دولت امکانات لري، دولت ساختار لري، دولت اشخاصو په پرتله امکانات زیات لري. د یو برحال دولت په شتون کې افرادو مداخله کول دا بیخي فکر کوم بې معنا کار دی. که سبا خدا مې کاجي سر ظاهر کړی د حاجی صاحب حضرت علي سره په دې هغه کې غبر چې او د مبارزه په یو سیالۍ او په یو غو وړي بیا به دوی نو بس شروع به وشي چې څوک وژني بس وایي به د دام داعش وژلي دی او دام داسې کړي د رالی کې چې همدا اوس هلته د ولس بېخ ووته دوی دا ډېر د پخوانه دا مسله روانه وه چا غږ نه کو دوی هغه وخت ولې د مبارزې ژورنالستانو دغه مسله را
شپون صاحب فقط لنډ جواب تر څو بیا لږ اوریدونکي هم واخلو چې هغې څه وایي د ننګرهار که څه هم چې موږ هڅه کړې چې د ننګرهار ولایتي چارواکي را سره په خپرونه کې خو بریالي نه شولو په ننګرهار کې له ولایتي ادارې ولې شکایت دی آیا والي صاحب یا امنیت قومندان یا دلته د امنیتي ځواکونو مشران ولې تر اوسه داسې د پام وړ اقدام نه دی کړی؟
همدا ډېره جالبه نقطه د موږ دپاره هم ده. تاسو ولیدل چې د ننګرهار د والي نه د ښاغلي کندوزي نه په ژورنالستانو په یو خبري کنفرانس کې وپوښتل چې دغسې داعش دی او مله روانه ده ولس مري، نو ده وویلې هغه خبرې سخت پرتې دي، هغه خبرې ورکې نه دي، هر وخت چې وغواړئ تاسو پیدا کولی شئ. ده وویلې چې د داعش او د طالبانو ترمنځ جنګ د دولت په ګټه دی یا زموږ په ګټه دی. درحالې کې چې تاسو ولیدل داعش په یو وخت د جنګ دوه جبهې ځان ته خلاصې نه کړلې، لومړی طالبان د سیمې وزغلول د کوټ ولسوالۍ نه، بیا د هغه نه وروسته چې کله میدان خالي شو په دولت او په عامو خلکو یې شروع وکړله. د ننګرهار د والي په اړه زیات شکایتونه موجود دي، دا شکایتونه ممکن تر مرکز هم رسیدلي وي. تاسو په سوشل میډیا کې لیدلي دي چې هغه په سیاست ته تنظیم شعرونه خلکو لیکلي چې ووالي صاحب خلک مري ته توالي نه جهېږي. او دی که دا خبره کوي چې دا جنگ زمونږ په ګټه دی، دلته دوه خبرې دي. مثلا یا خدای بېخي د دې نه دی خبر چې دی کې شینواري مړه شولو چې دا خپله د ده بې کفایتي ثابتوي، او که چېرته دی د دې نه خبر هم شي چې شینواري مړه دي، او دې بیا دا خبره کوي چې دا خبره زمونږ په ګټه ده یا دا مسله زمونږ په ګټه ده، خدای بیا هغه د شینوار وینو ته سپک ګوري کوي.
تشکر. خب یک چند شنونده رو بگیریم. شنوندگان عزیز، حال نوبت شما میفهمین که رادیو آزادی از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی است و بعد از 7 شام هم تا سبا صبحش رادیو آشناست، که اونم فراموش نکنین که یادتان نره. به هر حال شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم جناب آقای نظر، سلام و احترامات مرا قبول کو و عید سالانا برات تبریک میگم و جناب انصب سلام و احترامات میگم و دختر مبارکی در توایم او مرحوم الکوزی صاحب مبارک روز تا دعا کو.
آمین.
او دفاس پیجازه رسیلیم پروانا د داعش موضوع به زباس لنډو ټکو کې درسره مطرح کړم. اول د افغانستان ټول ولسونه د دغه ګروه چې اوس اعلان او تشکیله ده او زموږ د مذاهبو او زموږ د دین سره مغایرت لري، ټول مخالف دي د افغانستان ټول ملت. خو صرف دلته یو نوع افواج دلته پیدا کېږي چې بین المللي ټولنه چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د ولسو او د افغانستان د نظام حمایت لپاره داسې روحاني سینې او تشکیلې پیدا کېږي. د دوی په کوم عنوان په کوم دلیل د ما د محترم مېلمنو دا پوښتنه ده. او بله خبره دا چې موږ به تنها دکنار د خلکو او د کنار د خلکو قابلیت ونهوځي، بلکې زه پهروام یم موږ د ټول افغانستان ملت به د دوی تر څنګ درېدلي انشاءالله د دې مقابلې ته که پاکستان دی افغانستان مسلمان
ډیر مننه رسولی صاحب کور ودان ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم نظر صاحب لرو.
بله شنونده عزیز بفرمایید صاحب.
مهرباني وکړئ
بفرمایید صاحب. قدش به قلم. بله خب خیر باشه، با یک تلفن دیگر میگیریم. اونتا ما چون دو سه لاین دیگه ما امرای میمانای ما مصروف از دو خاطر و شنوانده عزیز کمتر شانس میرسه. حالا آمد یک شنوانده دیگه ما بفرمایین. بله بفرمایین سیف. و علیکم السلام. صدایتان بسیار پخش است. رادیوتان پخش کنین. رادیوتان
بله ازادی رادیو ضرور د خپل رادیو غاک ټیټ کتر څو مونږ دغه ګورو مهرباني.
سلام علیکم رود ولایت زولا خبر کوم ولا ولد دوله سایل خطاس د وزیر له کار کوم کاوري دن کو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای ته دې چې د لوی اختر په برکت سره د افغانستان کې اصول او خمن راشي. د جنرال کوزي صاحب مرحوم دعا کو خدای پاک دې وبخشي.
آمين.
د داعش پر برابر باندې ورور دغه مزارو داعش ډېر خطرناک خلک دي. دا خو معلومه خبره ده چې د خارجانو لخوا به بیا ما کېږي. خو دغه دولت د افغانستان هم دې ته بدا همېشه ښه کوي وایي دا به طالبانو سره دوی په ټکر کې دي. دا به زموږ په ګټه وي. خو نه دا به د افغانستان د ټول ملت په تاوان باندې وي. خو زموږ په فرا کې وه دا هم مجاهدینو طالبان ورک کړه. دولت خو ورک نه کړه. اوس بیا هم دوی د داعش کار ژر تر ژر وکړي چې دا افغانستان ته مسلمانانو ته
ډېره زیاته مننه ذبیح الله وروره ډېره زیاته مننه. نظر صاحب اکثر اورېدونکي م کوریدلی او شپون صاحب او پاچا صاحب هم دا خبره وکړه چې له حکومت نه ګیلې موجودې دي. صافي صاحب نه پوښتنه کوو چې آیا صافي صاحب استاد د خلکو پوښتنې هم اورېدلی حکومت د داعش په اړه خبرې زیاتې کوي ولسمشر هم زیات غږیږي اما د دې ښکاري حالات د سیمې دستي چې اقدام زیات نه کوي چې دا ولې
معنی
مهرباني خبره دا ده چې هغه څنګه چې لازم ده د دایشیانو سوانه یا حالات یا سم معرفي زمونږ د حکومت د خوام نه ده شوی. شاید دوی ته یا معلوم نه وي یا اټکلي خبرې کوي او هغه مقامات د حکومتي چې دوی راګیږي چې که دوی د طالبانو په وژنه لاس پورې کوي دا زمونږ په ګټه ده. دا خبره هم صحیح نه ده که طالبان زمونږ طالبانی او افغاني طالبانی یا د افغاني حکومت مخالفي نو هغه بیا د یو خارجي بین المللي تروریستي لښکر په ضد جنګیږي. دا د افغانستان حکومت په ګټه به وي په هغه صورت کې چې خپل طالبان جنګیالي حکومت خپل ځان خواته راوړوي او بیا داعش ته دواړه لاس یو کړي چې د افغانستان نه ریښې قطع کړي. او کدا ده چې دوی ورته د خیر په غونډۍ ناستې چې داعش او طالب و جنګیږي داعش کا پیروزه شي په طالب باندې په افغانستان کې بیا به نو واک خپله په لاس کې نیسي او جګړې به خپله مخې ته بیایي. بیا به هم حکومت ورسره زمونږ ولاړ وي مجبور دی چې د خپل د جغرافیې نه او خپل د خلکو نه دفاع وکړي. نو لازمه دا ده چې حکومت خپل سرحدات خپله خاوره دا ټینګه وساتي خپل حاکمیت وښیي او د خلک د جګړې سره مخامخ نه کړي د نورو خلکو سره د نفوسو او د اتباعو دفاع. دا د حکومت اولنۍ وظیفه ده. نو کیدای شي چې که دوی داعش سم تعریف کړي او وپېژني چې که دا بهرني خلکي پردي راغلي وي که دوی زموږ طالبان وټکوي هم بیا هم د افغانستان خلک داعشیان هم نه مني. بیا به د افغانستان خلک ورسره په جګړه کړي. نو لازمه دا ده چې حکومت ځان قوي کړي او سم ورسره پېژندګلوي پیدا کړي چې داعش څوک دي طالب څوک دي دا چې داړي کې لري چېرته مخالفتونه لري چېرته چې د افغانستان د خلکو په ګټه یې کېدای شي چې د خپل د جنګیالي طالبانو د حکومت په خوا روانوي او داعشیان که خارجیان وي او په موږ ورخطې کوي د دې ریشې او جړلې باید د افغانستان نه وویستل شي.
بله ډېره زیاته مننه مسافه صاحب. پاچا صاحب ستاسې نه وروستۍ پوښتنه زموږ دا ده چې حاجي صاحب ظاهر په پارلمان کې هم دوه درې ځل دا خبره وکړله چې زه حکومت ته څو ورځې وخت ورکوم که حکومت له موږ سره ونه درېږي نو د ننګرهار د خلکو ولسونو د ژغورلو لپاره دوی اقدام کوي. له حاجي صاحب ظاهر سره نور څوک یو ځای دي په ننګرهار کې هم ځینې قومي او ځینې د جهادي مشرانو ترمنځ اختلافات دي. آیا د داعش په وړاندې به دا اختلافات وي او که ټول به یو موټی وي؟
دا اختلافات حل شوی ده او ټول یو موټی شوي دي. حاجي صاحب ظاهر چې دغه خبره وکړله دا وخت تعین کړی بعد هغه نه دا څو ورځې مخکې د کور په ولسوالۍ باندې دوی یو څه عملیات شروع کړل دولت. خو دا کفایت نه کوي دا کفایت نه کوي. ما خو ورته وویل چې د ده شي مخه اوله کې چې نستوری وای اوسه پورې به دغسې دا ولسونه د تباهۍ او بربادۍ سره به مخامخ شوی نه وای. اوس چې حاجي صاحب دا اعلان وکړي نو دغه ټول مشرانو بیعت کړی ده. دا جهادي قومندانان کوم چې د ننګرهار مشران دي دوی ټول ویل دي چې مونږ ما ان شاء الله اجي ته په مخته مونږ در پسته او د خیر اداکار بکو په دې باندې چې دا ولسون هم د خلکو ته په غاړه چې د نو دا خلک مجبور دي چې دا ښار وکي او چې مجبوریت خبره نه وي خو دغه دا چې یو چې دا اعلان نه وای کړی اوس حکومت باید د دا د ملاتړ وکړي حکومت مخکې شي مونږ به ورپسې یو مونږ به هغه کارونه به دوی ته به کوو چې خیر ده لکه په جنګ کښې چې ډېر شیونه رسېدګي کړی شي مونږ به د دې حکومت دغه فوجانو د نورو ته به څو هغه مواد خوراک او اکمالات او حساب و کتاب دغه بعد شیونه چې دي دا به د ده رسېدګي به خیر ده مونږ ولسونه به وکړو پوه شو نه چې عسکر باید په هغه کم ځایونه چې دوی نیسي هلته باید پوسې واچوي هغه ځای باید همداسې بنیادي دوی ټینګي داسې نه چې داسې عملیات وکړي او بېرته راشي ته ماته بیا دا خلک راسوځېږي نور خلک وژني د چا به کورونه سوځوي خلک به دغهټې تبایو بربادۍ سره به مخامخ وي نو حاجي صاحب ظاهر خدا پروسن لري چې ولس داسې عملیات زه نه منمه داسې عملیات زه منمه چې دا باید چې عملیات سر ته ورسېدل په هماغه نقطو کښې په هغه ځایونه چې مثلا د دښمن خطره ده باید دا ټولې پوسې واچوي خلک د په امن کښې شي چې د خلکو بچلار شي مکتبونو ته لاړ شي خلک
ډېره زیاته مننه پاچا صاحب
وخت
کورودان ډېره زیاته مننه شپون صاحب تاسو نه همداسې یو لنډه پوښتنه ده او مننه کوو چې وخت هم راکړ په ننګرهار کې کله چې د جلال آباد کابل په سړک باندې کوم په حادثه کې څوک مړ کېږي نو ځوانان راوځي مظاهرې کوي د مدني ټولنې په کابل کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ټول هېواد زموږ او تاسې دی د ننګرهار د ځوانانو څرک ولې نه لګېږي یعنی په دې مشرانو په ولایتي اداره باندې ځوانان لوی فشار راوستی شي د ځوانانو خبرو ته چې وګوري په سوشل میډیا یا په ټولنیزو شبکو کې خو اسمان ته رسېږي لیکن هلته ولسونه د دوی عزت د دوی ننګ ناموس د ځوانانو روحیت څه د ننګرهار کې ولې نه اوچتېږي سره
دغه د اختر نه څو ورځې مخکې د ننګرهار ملګرو یو لاریون برابر کړی و بیا هغې لاریون یې په دې خاطر وروسته که چې د عاجل وخت لپاره د مرستو راټولولو اقدام ته کار دی هغه خلک چې د چین د شینوار و نورو ولسوالیو نه د ننګرهار ښار ته راکډه شوي دي دا د کابل کمپ په سیمه کښې د غازي امان الله خان ښارګوټي ته نږدې پراته دي حتی کامې ته یې سر رسېدلی خیمې ته تللي دي هغوی ته باید د سرپناه دپاره یوه خیمه برابره شي او خوراکي توکي او هغه پوښاک او دا شیان خو وروسته دي اما زه فکر کوم چې د ننګرهار ملګرو د لاریون فقط د همدې دپاره معطل کړی چې ځم دغه د مرستو ټولولو کمپاین پیل او د دې نه وروسته بیا لاریون وکړي ځکه لاریون تاسو ولیدل چې د لاریون نه زیات هغه فوکس د نرسانو ملګرو خبرونو دی مسالې ته د خلکو راواړه او د دولت یې پام کړه د نورو خلکو یې راپام کړه لاریون کېږي اما د اوس وخت دپاره فقط همدې ته ځنډېدلی ده چې د ولس سره عاجلې مرستې وشي د ولس په سر چې کوم اور بل ده دغه اور عاد اقل که ټول بل کېږي نو دوی هغه خپله وسه وکړي او د ولس ستوني ته یو بوټ اوبه ور ورسوي چې هغوی هغه ژوند وپوهېږي هغه خلک چې ښار ته راکډه شوي دي هغه په دې داخل کښې د کور کلي د پرېښودو د لاسه داسې فکر ونه کړي چې زه په دې خپل وطن کښې پردی شوم هغوی ته یو احساس ورکړي همدا نن زمونږ د ننګرهار ملګري کلي دي په دغه کومو ځایونو کښې چې ما در ته وویل چې دغه ځایونو د جنګ ځپلي خلک راکډه شوي د هغوی کورونو ته ورغلي د هغوی کنډزونو ته ورغلي دي د هغوی سره یې د اختر مبارکي کړې او د هغوی د ماشومانو سره یې خپلې هغه د اختر خوښۍ شریکې کړي دي د اوس وخت دپاره مهمه دغه
ده
اقدام څه کېږي هغه دولت خو دغسې دولت ده چې یو ځل بیا لږ
ډېره زیاته مننه رضوان الله شپون صاحب
بله حالا کوشش میکنیم که با مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ولایت ننګرهار وصل شیم بله اونا یک چند لحظه بعد گفتن پوهان صاحب ودیر صافی شما شنیدین میمانای ما را صاحب یک موضوع یا از نقطه نظر شرعی یعنی تیوری از یا مقصد از یا هم بسیار زیاد بین مردم روشن نیست اینا از دیگه کسایی که بسلا جهات میکنن یا بسلا خودشان هرچی که میکنن که تزنا فرق زیاد چیزی دارم یک کمه که اگه واضح بسازیم صاحب
تشکر نظر صاحب محترم سوال شما راست برتون بگویم که به هیچ کس این مردم داعش که به صورت واضح به ما بیانش بکنن که چی هستن و چی میخواهند معلوم نیست تا به حال هم نه سر از اینا معلوم است نه پای از اینا معلوم است نریشی تو نه
بله پوهان سه
نبر ما کس معرفیش کرده
پوهان سه یک پوهان سه محترم ام یک چیز به خاطرتان بیارم که اینا یک موضوع داره آقای رضوان مرادم شاید تحقیق کرده باشه ما از مطبوعات از بحثا تحقیق کردیم که اینا این مسئله سلفی ده میگن سلفی یعنی که تا جایی که ما تحقیق کردم از مطبوعات دیگه جهان سلفی یعنی از دوران سابق از دوران اول نسل اول دوران صحابی را قبول دارن و بعد از صحابی کسایی که نسل صحابی را دیدن او را قبول دارن خلاص بعد از او نسل چهارم یعنی دیگه اینا قبول نمیکنن از او خاطر میگن اینا را سلفی میگن یعنی هر چیزی که صحابی گفته درست است و بعد از او کسایی که صحابی را از نزدیک دیدن به او شاهد بودن گپ از او را قبول دارن گپ چهارمی داره قبول ندارن یعنی اینطور یک چیزه میگن در حال که یک بله
ما که به اعمال از اینا نظر مندازیم و دیدیم و مشاهده میکنیم اینا کدام اعمال بسر میرسانن ما فکر نمی کنم که مردم صحابی هم با این نوع جنایات دست زده باشن مثل که اینا میزنن و اینا پیرو هیچ کدام مفکوره اسلامی درسته که درست برای شریعت روان باشن نیستن اگر می بودن هیچ بخشی شریعت و هیچ دوره از دین اسلام همی اعمال وحشیانه مقابل مخلوق خدا را و خصوصا مسلمان ها را نه پیش بینی کرده نه عملی کرده و نه ایره مجاز دانسته امکان داره که بعض از او رژیمای که در ممالک عربی وجود داره مثل عربستان سعودی اگر اینا بخواین و فکر بکنن که ما در حال زوال هستیم و بهار عربی به جان ما هم آمدنیست بیاییم که همه قسم یک گروه پا به نام تعقیب کنیم یا به نام امراش کمک برسانیم که تمام زبان ها و دهان های دیگر خاموش بکنن که ما باز پاچایی خود پیش برده بتانیم به دل پیغام فکر نمی کنم که اینا هم کدام نفع در عمل در آینده ازشان برده بتانن اما امکان داره برای وقت موقتی طرفدار اونمو حکومت ها طرفدار ازی باشه یا حکومت یا دولت معین در جهان عرب که اونا خود در خطر میبینن و اعمال ازیرا مفید میدانن در مقابل دشمنای فعلی خود که قیام کردن
استاد یو بل خبر هم په افغانستان کې کیږي مطبوعاتو کې کیږي تاسو به څارلی وای چې کدایش هر څوک ملاتړ کوي او که هر چا افغانستان کې راوسته یا دلته تمویلی لیکن اصلي لوبغاړی پکې د پاکستان استخبارات آی ایس آی دی تاسو دا څومره پر ځای ګڼئ چې داعش هم دوهم ورژن د افغان دولت ضد وسلواله ډلې ده چې پاکستان د خلکو په وینا پاکستانی تمویلی او پاکستان جوړ کړی دی دا خبره څومره صحیح ده
یو استدلال د پاکستان په مقابل کې لږدوی ته نږدې ورځي چې که دوی سپورټران اوسي او هغه دغه ده چې دوی په خپله پالیسي کې د افغانستان په مقابل کې او د طالبانو یو جنبه شروع کول چې دوی اسلام غواړي او جهاد افغانستان کې روا دی او هغه هم ناکام شول یا مثلا مش دو کاله مخکې وژل شوی و او دوی پټ ساتلی او دا جنګ ته ادامه ورکوله اوس چې برملا شول بله لاره نه لري او هغه طالب لاره هم نور نه تعقیبوي نو کیدای شي چې هماغه ګروپونه د جګړه مارانو د آیسای د چې په منطقه کې په خپل هیواد کې دوی پټنځایونه لري د تروریستانو د بدملالي دپاره د دې نه خپله په نفع استفاده وکړي که نه کوي نو آیا د داعش د خلکو د یا د نمایندګانو راتګ د افغانستان سرحداتو د کومې لارې نه صورت نیسي آیا پاکستان د خپل نور سرحدات نشي ټینګولی چې دوی خاورې ته ننه نوځي دا ډول خلک او بیا د هغه ځای نه افغانستان ته را داخل نشي نو کیدای شي چې دای خلکو یو څه شی چې وایي یو څه به یې پکې لیدلي که یو ډول نه یو ډول همکاري د خپلو لاسته راوړنو دپاره د داعش د ګروپ سره ځینې حقیقې تروریستي یا تروریست پاله او یا مسله د پاکستان ولري ځکه امکان شته مګر بیا غرب او امریکا او نوره نړۍ چې پاکستان سره ډېره نږدې ده د داعشیانو مخالف اوسي دا څنګه کولی شي د هغو د اجازې نه بخیر د عملیاتو ته ادامه ورکړي دا ټول حالت ډېر مخصوص ښکاري خو په افغانستان کې به معلوم شي چې
چې آیا طالبان به ډېر زر خپل موقف قوي کړي او که خپل ځای به ورکړي داعشیانو ته، نو که ځای داعشیانو ته وروسپاره او طالبانو په جنبش باندې خط را قابل شو، نو بیا معنا یې دا ده چې دا پاکستان هم
د دې سره همکاري لري. ډېر زیات مننه استاد نظر صاحب. نظر محمد مطمئن صاحب هم موږ سره د ټلیفون په لیکه کې.
عیدشان مبارک، خوش آمدین به برنامه آقای مطمئن.
سلامونه تاسو او اختر مبارکي ټول اوریدونکو ته وایم. مننه. نو بحث خو غالبا چې د دایښ پاړه باندې د پښتونستان یا د خپل نظر.
بله
بله. امی موضوع است که شما گفتین که ما از شما میخواییم بفهمیم شما چون موضوع طالبا و دایشا اینا را از نزدیک خوب صحیح تعقیب میکنین، شما در مورد چی گفتنی دارین؟ اینا تا چیت جدیستن؟ تا چیت ای گپا درست است؟ نظر شما را هم گفتیم در مورد بگیریم.
و دیده پاره چی آوریدن که اضافی معلوماتم ولری امدا د افغان دایش په نامه چې کوم کسان په ختیس کې را پیدا شوی دي، تر اوسه پورې د دې هغه کړنی چې شوی دي د افغان ولس د دودونو سره په ټکر کې دي او غټ مشکلات چې را پیښ شوی دي. تر اوسه پورې ولس کلینیکونه هلته بند شوی دي، 50 مکتبونه تړل شوی دي او تیرو په همدې وروستي وختونو کې د حکومت لخوا نه هلته عملیات هم وشول چې ځینې کسان یعنی 15 کسان د داعش مشهور کسان یې نیولې دي او اکثر هغه کسان نیول شوي دي چې پخوا په تښتونو کې لاس لارو. همدا ډول داعش هم د اربکیانو ځینې کسان نیولې دي او مهمه خبره دا ده چې په کوټ په چراغام اچین ولسوالي کې عموما همدا ولس خلک نه خلق نیول شوی دی او بیا د پیسو په مقابل کې بیرته را پریښول کیږي. تر کوم وخت چې داعش پیدا شوی ده تر اوسه پورې د اچین په ولسوالۍ کې یوازې اچین کې 600 ولسي وګړي وژل شوي دي او 100 کسان شاوخوا اوس هم ګروګان ورسره پاتې دي چې په دې کې ځینې کسان را خوشې شوي دي د پیسو په مقابل کې. او ځینې خبرې دام دي چې خپل امدې افغان داعش چې پاکستان او افغان کسان سره ملګری شوی دی د مسلم دوست او حافظ سید په منځ کې د مخالفتونو خبره ورکول شوی دی او یو بل کس د مفتی حسن په نام مفتی حسن سواتی په نام باندې او د حافظ سید ترمنځ هم اختلافونه پیدا شوی دی. یو خبره ډیره مهمه ده که وخت وي تر اوسه پورې د داعش په دغو کړنو باندې چې ولس ورسره مخ ته او ډېر زیات یعنې ولس ته رسېدلی دی په کابل کې او په افغانستان کې دننه مدني ټولنې او سیمه ییزې رسنۍ سیاستوال قومي مشران ډېر چوپه خوله دي. هغه ډول چې لازم ده هغه ډول څرګندونې نه کوي. موږ مثال لرو کله چې په زابل کې د یو قوم یو دېرش کسان ونیول شولو غوغا تر اسمانه جګه شوله، 9 کسان هلته افغان حکومت ووژلو په میلیونونو ډالر یې مصرف کړلو خو دلته چې یوازې په اچین ولسوالۍ کې 6 کسان مړه شوي دي او 100 کسه برمته شوي دي او 10 کسان په بمونه والوتلو. نو زه فکر کوم مدني ټولنو هغه ډول چې لازم ده همدارنګه د بشر
بله مطمئن صاحب
هغوی مسؤلیت سم نه دی ادا کړی.
مطمئن صاحب موږ سره نظر صاحب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی صاحب هم شته غینه هم پښتنو کو فقط مطمئن صاحب نه یو پښتنه چې د مثال ورکه چې په زابل کې د یو مخصوص قوم یو دېرش کسان اختطاف شوي نو هلته خلکو یعنی دا خو نشي کېدلی کنه چې د زابل یا د دایکنډي یا د بامیان یا د پنجشیر یا د کندهار مدني ټولنه راشي او په ننګرهار کې یا په ختیځ افغانستان کې د افغانستان یا د سیمې د خلکو لپاره دوی هلته پلتې ووایي چې اتمن به دا خلک خوشي کوي. په ننګرهار کې خو خلک او قومي مشرانو غږ پورته کړی دی. مطمئن صاحب د دولت خبره ستاسې پر ځای ده چې دولت څه ډول چې لازم وه اقدام نه دی کړی. یوه وړه پوښتنه کوم، دا خو ټول منو چې د عراق او د سوریه داعش چې هغه هم معلوم دی چې څوک دي هغه ننګرهار یا چین ته نه دی راغلی، دلته چې کوم داعش تاسې افغان داعش په نامه کلمه ما لومړی ځل اورېده چې نه پوهېږم تاسې کوم ځینې اورېدلی چې افغان داعش ځکه وخت کې افغان عربو اوس افغان داعش جوړ شوی دی او دغلته دا داعش څوک سپورټ کوي؟ ستاسو چې دومره معلومات شته چې د دوی د پلانکي مشر او پلانکي مشر ترمنځ اختلاف دی، مطمئن صاحب خلک غواړي واوري تاسو نه دا داعش څوک سپورټ کوي؟
وګوري د دایښ چې کله را پیدا شو ما د افغان دایښ کلمه استعمال کړې ده او دا زما خپل حس او مال چان په هغه وخت کې نه واره دلې وسم ز په دې متقینم چې دا افغان دایښ ته او د دیورنګ د ای غاړینه او د دی غاړینه افغان تحلیلګران یا خپل په حکومت کې دیننه کسان وایي چې دې ملاتړ لري امدا کسان لامدې زاینه منشا پیدا کړې ده د په عراق دایښ په سیزان تړلې ده لومړی ځل عراق دایښ دې نه دی معرفي کړي د هغه کسان دي چې په لوی لاس په زور باندې البته
ممکن دي مطمئن صاحب تشکر که بازم که شما باز تماس میگیریم. مولایی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ولایت ننگهار، عیدتان صاحب مبارک، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، عید شما تبریک باشه. ما شما بسیار تشکر میکنیم که وقت به ما دادی.
تشکر.
ما نظریات خدا ما کمال خود شیکنیم.
تشکر. مولوی صاحب در قسمت اول تا خبرها یک پنج دقیقه داریم، امی از نقطه نظر شرعی امی دایشیا چی دلیل دارن صاحب همطور کشته کشته میرن؟ اینا تا چه درست است؟ تا جایی که ما تعقیب کردیم مطبوعات خود ما چون دین و قدر وارد نیستیم باید حق گرزدن نداریم، منتها میگن اینا به اساس بعض حدایث منسوخ شده به او اساس تر قتل قتال انداختن. صاحب ما چون از نقطه نظر دینی این موضوع شما چطور بررسی میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا داعش کوم استعلالات کوي د افغانستان د مسلمان ولس د وژنې لپاره، هغه ټول استعلالات د دوی هغه فاسد او باطل دي په شریعت هېڅ بیان دي، او دوی که دغه حکومت ده کوم د افغانستان حکومت ده دوی ته مثلا د غیر اسلامی حکومت خطاب کوي، دلته اسلام نافذ نه ده، شریعت نافذ نه ده، حدود نافذ نه دي. نو دا د دوی هغه استدلالات دي چې هغه د دوی حکومت پر خلاف دوی جنگ کوي. دا یوه ډله ده چې تقریبا خوارج ته نږدې ډله ده، دا هغه غالی سلفیان او چې په عام پښتانه ورته وهابیان وایي، دا غي او غالی دلا او افراطی دلا ده چې خپل ځان نه غیر نو ټولو ته کافر وایي، ټول امت مسلمه ته دې کافر وایي. اجې د افغانستان حکومت نه بلکې ټول اسلامی حکومتونو ته چې په نړۍ کې وجود لري د کفر او د یاد کفر دغه ځان.
بله مولوی صاحب بخیر.
نو دا
مالی سو بخی، خبر صرف د حکومت نه ده چې د حکومت وسلواله مخالف ډله ده، خبر دلته د عام ولست ده. تاسو فکر وکړئ چې کله یو دوه ورځنه ماشوم یعنی دغه بدن سری کیږي په دې خاطر چې ولې بلار دزی کړی دی او داسې صلاح او نور یا لزګونه نور واقع. تاسو مخکې ویل چې د دوی اکثر استدلال د دوی چې ویډیوګانو خبريږي، د دوی چې پیغامونه خبريږي، دوی ډیر زیات هغه مرجعیت د دوی د ابن تایمه پر اساس وي چې ابن تایمه دا ویلی دی، دا ویلی دی. حالانکه تاسو په شریعت باندې پوهیږئ چې کمزې کې احادیث د حضور علیه الصلاۃ والسلام له قران سره په ټکر کې راځي، هلته حدیث څوک نه مني، بلکې د قران شریف نس چون اساس ده، مصدر اساس د اسلام قران کریم ده، الته منل کیږي. غواړو چې ولست ته تاسو وایي، غواړو چې خلکو ته تاسو دا وایي چې د اسلام له نظر دا اعمال آیا واقعي د دې اسلامي نظام لپاره د څه اعمال بهتر سره شي؟
نه، دا څنګه دې ټول اعمال دا څومره دي دا د اسلام خلاف دي. اسلام د امن دین ده، اسلام د سولې دین ده، اسلام کې د مسلمان مینه محفوظ ده، او مسلمان د بل مسلمان د مال او تعارض کول د دین ته دا حرام ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څو کلمه وي نو د دین په بل مسلمان باندې حرام ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، انس ته روایت ده، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله. هغه څوک چې نور په شان موږ کوي قبلې ته مخکې زموږ حلاله خوري، هغه مسلمان به لازم واری کړه او د پیغمبر په ذمه واری کړه. فلا تخرف الله فی ذمه، الله په ذمه واری کې خیانت مه کوئ. نو دا د افغانستان ټول ولس، که فوج ده که اردو ده او دارنګه که پولیس دي که عام مسلمانان دي، ټول مسلمانان د دې وژنه
هیڅ صورت کې دې ته حلال نه ده، بلکې دا حرام اعمال مرتکبین دي. او دغه جرایم د دوی په بشریت کې هم د دې سره ثبوت نشته چې کوم کارونه دوی کړي دي. خلک یې وژلي دي، بې ګناه قومي مشران، سپین ږیري، ماشومان، ځوانان ډېر بېرحمانه قتلونه کړي چې په هیڅ تاریخ د افغانستان کې داسې مثال نه و، بلکې پخپله دا د اسلام د بدنامولو لپاره.
بله، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. مولوی صاحب ډیر زیاته مننه د خبرونو وخت دی. موږ در سره په دوهمه برخه د خبرونو کې به هم تماس نیسو او غواړو چې تاسو د شریعت له لحاظه، د اسلام د دین له لحاظه، د دغه رقم ډلو د ډلو د اعمالو په اړه خلکو ته لږ آگاهي ورکړئ. بیا هم در سره تلیفوني تماس نیسو.